السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوي. په یو بل یو ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، او چې د ولسمشر لوري اسد الله خالد د افغانستان د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د خبرونه دوهمه نیمایي انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 180 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. د جاپان امپراتور نن د امپراتور په توګه د خپلې زوکړې د وروستۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت ویلي چې ځوان نسل باید د هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اسدالله خالد د دفاع وزارت او امر الله صالح د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوماند او سرپرست وزیرانو په توګه وټاکل. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د یو فرمان له مخې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت دنده سپارل شوې چې له ولسي جرګې د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره دواړه نوماند وزیران دغې جرګې ته ورپیژني. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر د یو بل فرمان له مخې دواړه اسدالله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ټاکل شوي دي. دواړه خالد او صالح د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حکومت کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیسانو په توګه کار کړی دی. په اعلامیه کې د کورنیو چارو د اوسنی وزیر وایس احمد برمک او د دفاع د اوسنی وزیر طارق شاه بهرامي په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ملي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیسیونونو غړو له افغانستان د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان پر سر اندېښنه څرګنده کړه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه افغانستان د ترهګرو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، او که دغه ګواښ له منځه لاړ نه شي د سیمې او نړۍ امنیت بیا ګواښ پېښېدلی شي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیا سادات هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکایي یو شمېر سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او وویل دغه سرتیری ناڅاپي له افغانستان ووځي چې دا به ګواښونه لا زیات کړي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پنټاګون غواړي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو نیمایي برخه یعنی 1000 سرتیری وباسي. د تخار چارواکي د عامه نظم ساتنې د ځواک د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې د عامه نظم د کنډک قومندان طاووس چې له کندوز څخه تخار ته په لاره و نن سهار 5 بجې د خان آباد ولسوالۍ د چارتوت په سیمه کې له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په یوه کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې 2 سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اندونیزیا په یو ټاپو کې د آتش فشان په نتیجه کې د سونامي څپو لږ تر لږه 180 تنه مړه کړي او شاوخوا 950 نور ژوبل کړي دي. چارواکو ویلي چې 10 تنه تر اوسه تري تم دي. د اندونیزیا د طبیعي پیښو د کنټرول د ادارې یو چارواکي وویل باور کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به تر دې ډیر وي، ځکه چې د دوی مامورین لا هم د تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټولوي. د اندونیزیا د هوا پیژندنې او جیولوژۍ په اداره کې ساینس پوهان په دې باور دي چې د انکراکاتاو تر ټاپو لاندې آتش فشان به د سونامي سبب شوی وي چې له عملی د اوبو څپو په دغه ټاپو کې سلګونه کورونه، هوټلونه او دولتي دفترونه لاندې کړل. چارواکي وایي له آتش فشان څخه 40 دقیقې وروسته سونامي راغله. د اسا کال په سپتمبر کې د اندونیزیا په پالو خار او سولاویسي ټاپو کې د سونامي او زلزلې له کبله تر 2500 زیات خلک مړه شول. د ټولو هغو نهو کان کیندونکو مړي راوېستل شول چې د روسیې ارالته نژدې د پرم په سیمه کې د پوتاسیمو په یوه کان کې د اور د لګېدو له امله مړه شوي دي. د پرم والي ماکسیم رشتکوف وویل د دغو کان کیندونکو د ژغورلو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د اور د لمبو له امله ژغورونکي په دې کار بریالي نه شول. چاودنه د سولیکامسک کان تر ځمکې لاندې په 340 متره کې شوې وه. د جاپان امپراتور اکیهیتو مخکې تر دې چې تقاوت وکړي د یو امپراتور په توګه د خپلې زوکړې وروستۍ کلیزه لمانځي په هغه ثبت شوې وینا کې چې نن خپره شوې، 50 کلن امپراتور له جګړې وروسته له سولییزې لارې د خپل هیواد د کړاوونو د لرې کولو ستاینه کړې او د دې خبرې پر اهمیت ټینګار کړی چې ځوان نسل د دې هیواد پخوانی پوځي تاریخ هیر نه کړي. هغه ویلي مهمه ده چې هیر نه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله او سوکالي هم د جاپان د وګړو بے حد قربانیو او نسړی کیدونکو هڅو تر لاسه شوې ده. اکه هیتو چې د 1933 کال د دسمبر په 28مه زیږیدل اعلان کړی چې د اپریل له 30مه بل دغه دند چې تر ډیره تشریفاتي ده لاس واخلي او پر ځای به د مشر زوی 50 کلن ولی احد ناروهیتو د مېل لومړی نیټه په رسمي توګه د دند امپایل کړی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاست نوری اوچی د افغانستان سیمی او نړی مهم خبرونه یې در واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسدالله خالد او امرالله ساری د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمایندانو په توګه معرفي کړي دي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي.
هر دو تجربه خوب دارن، ان شاء الله که بتونن بهتر جنگ بتونن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتونن ما از این جنگجوهای هم که داریم ای هم از بین بره.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد اوغوریانی و د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي.
راور تاثیر کوونه لري چې 100% کې په لیس کې تغیر راشي، منتها 50% کې، 70% کې او 100% کې طبعا په لیس کې تغیر شي.
د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم استر ګواخ غني.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث دی میشه که دروستا در افغانستان نفوذ بکنن.
د خبرونه د همنې مېد انصاف په لټه کې او د ورکو شوی وزیزانو خبرونه ته ځانګړي شوی ده. زه اکرام الله اکرام يم او د خبرونه د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. یو بار بیا هر کله ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په ترڅ کې اسد الله خالد او امر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نمایندانو په توګه معرفي کړل. ولسمشر یې معنی دی ویلامي په خبرولو سره نن ویل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارل شوی څو خغله خالد او صالح د اعتماد رائے د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته وپیژني. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون دغه ګمارنې پر ځای بولي، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې خای د یادو دوو اڅیرو په معرفي کولو کې سیاسي مسایل هم نظر کې نیول شوی وي. دا موضوع زموږ همکار واصل وصال تعقیب کړی هم دا اوس سره په سټډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه اکرام صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. له افغانستان د وزیر او امریکایي عسکرو د وټو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له پریکړې سره هم مهاله ولسمشر محمد اشرف غنی، اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزارتونو د نمایندانو په توګه معرفي کړل. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې ښاغلی خالد او صالح به د ولسی جرګې له لوري د اعتماد د رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د ولسمشر مڼې په اعلامیه کې راغلی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دند سپارل شوی سو ښاغلی خالد او صالح د اعتماد رای د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي چې اسدالله خالد او امرالله صالح په امنیتي برخه کې ښه تجربه لري چې د په خبره باید ژر تر ژره د یو لړ اصلاحي چارو ته ملا وتړي.
هر دو تجربه خوب دارن، ان شاء الله که بتونن بهتر جنگ بتونن مار کنن و بهتر و خوبتر قمانده بهتر داشته باشن که بتونن ما از این جنگجوهای هم که داریم ای هم از بین بره که بتونن از این بران که فعلا داریم بیرون شویم بخیر. سر مسائل استخباراتی خود باید تصمیم بگیریم، سر قمندان های امنی خود تصمیم بگیرن. قمندان های قول اردو بسیار ضعیف و بدون یک ولایت.
د دفاع وزارت نوماند اسدالله خالد په تیر حکومت کې د قبایلو او سرحداتو د وزیر، د ملي امنیت د رئیس او د کندهار او غزنی ولایتونو د والی په توګه دنده ترسره کړې ده. خاغل صالح هم د حمید کرزی د حکومت په دوره کې سو کاله د امنیت د رئیس په توګه کار کړی او په اوسنی حکومت کې هم د لنډې مودې لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو په چارو کې د دولت د وزیر په توګه پاتې شوی دی. خاغل خالد عمر الله صالح دوه هغه سری دي چې د پاکستان ضد سیاست په لرلو هم پیژندل کېږي. دا دوه تر په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو په توګه معرفي کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستانه د وزر او امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه باری عریض وایي چې اسدالله خالد او عمر الله صالح د امریکا سره ښه کاري مخینه لري او ممکن د دوی په ګمارنه کې سیاسي اړخ هم په نظر کې نیول شوی وي.
دا دواړه کسان امریکا سره کار کړی دي، په دې لحاظ باندې کېدای شي چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او یا د امریکایانو د ښه توجه مهراکونه وګرځي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا ګمارنې چې ستوي دي سیاسي اړخونه لري.
د ارګ په اعلامیه کې د دفاع د پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د پخوانی وزیر وس احمد برمک د برخلیک پړه سندې ویل شوی. ولی اکرام صاحب
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، زمونږ غږ آزادی رادیو نو او ری وامو ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی او فرمان پترس کې اسد الله خالد او عمر الله صالح د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د سرپرستانو او نوماندانو په توګه معرفي کړی دی. دا دوه تنه په داسې حال کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د نوماندان وزیرانو په توګه معرفي کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه هیواد د دفاع وزارت ته دستور ورکړی چې له افغانستان د وزر او امریکایي عسکرو د وستلو لپاره طرحه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره هم ستر ګواښ ګڼي. دوی وایي که په لنډ مهال کې امریکا له افغانستان خپل سرتیري وباسي دغه هیواد به یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو احتمالي استلبه دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ک ترهګر په بشپړ ډول په دغه هیواد کې ونه ځپل شي، د سیمې او نړۍ امنیت ته بیا ګواښ پیښېدلی شي.
برآمدن نیروهای خارجي از افغانستان یک بار دیگه باعث
لا افغانستان نه د بهرنی ځواکونو وتل یو ځل بیا د دې لامل ګرځي چې ترهګر په افغانستان کې ځالې جوړ کړي او سیمه او نړۍ وګواشي. افغانستان دې ته اړتیا لري چې د ترهګری ځالې په کې لمنځه ولاړ شي او سوله راشي.
خاغله کلکانی ټینګار کوي چې امریکا لا په افغانستان کې خپل هدف ته چې په بشپړ ډول د ترهګرو لمنځه وړل دي نه رسیدلې. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو په والا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د امریکا دفاع وزارت په دې فکر کوي چې له افغانستان خپل نیمایي سرتیري چې شمیر یې وزرو تنو ته رسیږي وباسي، خو سرچینه وایي چې دا پریکړه لا وروستۍ نه ده. په ورته وخت کې کابل چاپ یو شمیر رسنیو لیکلي چې تازه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیټې غړي سناتور لینسی ګراهام ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به نړیوال امنیت وګواښي. د نوموړي په حواله دا هم لیکل شوي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي دغه هیواد په یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. لینسی ګراهام د امریکا د سنا مجلس غوښتي چې په دې تړاو یو غونډه وکړي. په ورته وخت کې د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د یادې احتمالي پریکړې په تړاو د امریکا په سنا مجلس کې له منتقدو سناتورانو سره هم نظر دي. د مشانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات:
ما نظر سناتور صاحبای
زه د امریکا د سناتورانو نظر تاییدوم، ځکه کدا عسکر په یو دمیل افغانستان وزي خی زمنګ خاوري ته ډیر غوښنه متوجي شي.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي وای امریکا باید له افغانستان د خپل عسکرو تر ایستلو دمخه افغان ځواکونه خه تجهیز کړي. ولسمشر مانی بیا ویلي چې د دغو عسکرو احتمالي سلبه د افغانستان په امنیت هیڅ تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونو لکه څنګه چې په تیره کې ثابت کړي له خپل هیواد او ځمکنۍ بشپړتیا به په میړانه دفاع وکړي. دا په داسې حال کې چې په تیره کې افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې اوس هم له شلو زیاتې ترهګرۍ ډلې موجودې او خپل فعالیتونه ترسره کوي.
د د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
درنو دوستانو زمونږ غږ آزادی رادیو ناورې او دا هم یو انتخاباتي مسله په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د نږدې دیر شو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو کېدای شي د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% تغیرات راشي. د دغه کمیسون مرستیالې همیرا حقمل نن آزادي رادیو ته وویل ثبت شوي شکایتونه د قانون او طرز العملونو له مخې په جدي ډول څېړل کېږي. په ورته وخت کې د انتخابات خپلواک کمیسون وای شکایتونو کمیسون مسؤلیت لري چې ټولو شکایتونو ته په شفاف ډول رسیدګي وکړي او پایلو کې بدلون حتمی دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای چې د یو شمیر ولایتونو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو څېړنه بشپړه شوې او د ځینو ولایتونو د څېړنې په حال کې دي. د دغه کمیسون مرستیال همیرا حقمل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څړل شوی شکایتونو لمخې کېدای سي د جنو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 50% تغیرات راسي.
باور تاثیر کوونه لري چې 50% کې په لیس کې تغیر راشي منته 50% کې شپږ 50% کې او یا 50% کې هغه نو نظر په اوغ وضعیت د انتخاباتو چې په ولایت کې تیر شوی دی هغه رائے اساس شکایت باطل شوی دی تابن پلس کې تغیر سي. اما په یو ولایت کې کېدل شي 50% په یو ولایت کې کېدل شي 50% کې اتیا په 50% کې لاس په 50% کې نه دغه تغیرات په مختلف شکل باندې کېدل شي چې راشي تغیرات حتمی دي په ابتدایي لاس کې حتما تغیرات راځي.
دا چې په څومره شمیر کې شکایتونه ثبت شوی او د څو ولایتونو یې شمیرل شوی اغلی حقملی په اړه معلومات ورنه کړل خو نو وړي زیاته کړ چې شکایتونه په ولایتونو کې ثبت شوی او لومړنی چړنې هم حمل تکیږي او ځینې اوس هم د ثبت په حال کې دي. ټاکل شوی و چې د 1990 کال د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنی پایلې د اقرب په 19 نیټه اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسون وایي چې په انتخاباتو کې یو شمیر ستونزو شکایتونو ته په کتو دغه پایلې په مقطعي ډول اعلانوي. د یاد کمیسون چارواکي وایي چې تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو د دیرشو ولایتونو لومړنی پایلې اعلان کړي او ټاکل شوی چې د کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو او د کوچیانو د حوزې پایلې هم ژر اعلان شي. د دغه کمیسون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل دا د شکایتونو د کمیسون مسؤلیت دی چې سب شوی شکایتونو ته شفاف رسیدګي وکړي او په لومړنیو پایلو کې بدلون حتمی امر دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسون په ابتدایي لوستونه د دیرشو ولایتونو خپاره کړي دي او د ټاکنو شکایتونو کمیسون مسؤلیت لري تر څو ټولو شکایتونو ته رسیدګي وشي، حق اهداف ته وسپارل شي. دا د دوی صلاحیت او مسؤلیت دی تر څو دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي او ممکن ابتدایي
لیستونه کې تغیرات هم راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړنیو پایلو په اعلان کې له احتیاط کار نه دی اخیستی. نو لازمه ده چې د شکایتو کمیسون سب شوي شکایتونه په دقت سره وڅېړي. دا چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې به څه وخت اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې په اړه معلومات نه ورکوي.
د رحمت افغان راپور موریده. د افغانستان د اوبو برښنا سرپرست وزیر وای پلان لري چې په ټول هیواد کې د خصوصي سکتور پر مټ 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید کړي. محمد ګل خلمی نن په یو خبري ناسته کې د خصوصي استازو ته دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل. د تموخو د چې کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ په دې برخه کې خپل غوښتنلیکونه د روان کال تر پای پورې دوی ته ورسپاري. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي د هیواد په 15 زونونو کې به د خصوصي کمپنیو په پانګه 2000 میگاواټه سولري برښنا تولید شي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د خصوصي سکتور د استازیو په یوې ناسته کې وویل کورنۍ او بهرنۍ کمپنۍ کولای شي چې په دغه پروژه کې د برخې اخیستنې په هدف د روان میلادي کال تر پای پورې په رسمي توګه خپل چمتووالی وښيي. ښاغلی خلمی د برښنا د تولید د پلان شوي سلوري پروژې په اړه وویل
افغانستان به ظرفیت 400 میگاواټ
ده. وویل موږ د افغانستان په 15 زونونو کې د 400 میگاواټو په ظرفیت چې په مجموع کې 2000 میگاواټه سولري برښنا کیږي یوه بسته اعلان کړې چې خصوصي سکتور پکې پانګه ونه وکړي او د برښنا شرکت چې د اوبو او برښنا وزارت ملاتړی دی دغه تولیدونکي سولري برښنا وپیری. ښاغلی خلمی وویل د اوبو او برښنا وزارت مکلف دی چې د دغه پروژې لیوالو کورنیو بهرنیو کمپنیو ته د ځمکې برښنا قوانینو تړونونو او داسې نورو چارو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ده په خبره د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره 18 میاشتې په پام کې نیول شوي او شاوخوا 370 میلیونه ډالره به پرې ولګېږي. د اوبو برېښنا وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې لیوالې کمپنۍ کولی شي چې د سولري برېښنا د تولید په دغه برخه کې حتی د 500 میګاواټو د تولید لپاره هم چمتووالی وښي او برخه پکې واخلي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وویل د سولري برېښنا تولید به د هېواد په ځینو سیمو کې د برېښنا د کموالي ستونزه کمه او بیه به یې هم راټیټه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل که حکومت خصوصي سکتور ته د امنیت په ګډون یو لړ اسانتیاوې برابرې کړي ډېری پانګوال به په دغه پروژه کې پانګې واچوي.
خصوصي سکتور لیوال دی چې پانګونه وکړي خو دا د امنیت څخه هیریږي او په عین زمان کې د دې فساد څخه ډېر ویره لري چې خدای ما کړه بیا دوی مشارکت وکړي اما پکې ضرر وکړي. اعتماد رامنځته شي او حکومت دا وکولی شي زه یقین لرم چې نور هم خصوصي سکتور راځي او دا کار کوي.
خو د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر اوسه شاوخوا 30 کورنیو بهرنیو کمپنیو دغه پروژې ته لیوالتیا ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عام خلک او د فابریکو خاوندان تل د برېښنا له کموالي شکایت کوي. افغانستان اوس مهال د ضرورت وړ برېښنا له ایران، ازبکستان او تاجکستان نه اخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم یوه ولایتي مسله. د اروزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د اندېښنې په څرګندولو سره خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د بیکار کسانو شمیر زیاتیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي چې 100 تنه یې ښځې دي. نور حال په دې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اروزګان والی وای په دغه ولایت کې د بیکاري کچه د پخوا په پرتله 80% لوړه شوې. والی اسدالله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغ غونډې کې خبرې کولې په دې اړه اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړی او ملي تجاران زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکارۍ ساته په روزګان کې تقریبا 80% ته رسېدلې ده. بیکاران مو بیخي ډېر دي. موږ خصوصي سکتور نشته دلته، په افریقا نشته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مو پنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن یک شنبه 250 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغه شوه چې 100 تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکبین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لس ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1900 کال تقریبا 250 شاګردان په مرکز ولسوالۍ کې روزلي دي چې دغه جمله څخه یې 100 تنه خوندې دي او 150 کسان نارینه دي. لس حرفې دي، و حرفې په مرکز کې دي او درې هیرپې په ولسوالۍ کې چې یوه هیرپ خاص روزګار ولسوالۍ کې موږ درلوده چې هغه د مقداري په برخه کې 15 تنه خوندو ته مو زده کړې ورکړي دي او دوه هیرپې د جراوت ولسوالۍ کې وه.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته دې هم د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي.
دا امور اجتماعي ریاست څخه موږ ډېر خوشحاله چې موږ ته داسې حرفوي زده کړې برابرې کړي دي. که چیرې موږ ته هر کال داسې حرفوي زده کړې برابرې سي، زموږ روزګانې ولس به نه په نشي توکو اخته کېږي، نه په غلا اخته کېږي، نه بل په سات اخته کېږي. دغه زده کړې موږ دې ساده غوښتنه لرو چې موږ ته هر کال په هر وخت کې موږ دغه شپږ میاشتنۍ زده کړې موږ ته برابرې کړي.
خلک وایي په دغه ولایت کې بیکار ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي توکو روږدي کېږي. دی وایي که دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي توکو د روږدي کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته دې د کار زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
درنو دوستانو وامو ردل چه دا روزگان دا ولایتی اداری مسئولین اپ داندخنی پا سرگندولو سر خبر ورکی چه پا دا ولایت که دا بیکاره کچا ورستر بلی زیادی گی بیر تر اگرزو کابل تا دا افغانستان دا شفافیت دا چار بنسطوائی چه پا میلی بودیجه که لیسلاحات و سر بیره او سوم لداغ بودیجه حکمت با نفوذ کسان او دا میلی شورا غلی ناور استفاده کوی دا داغ بنسط اجرایوی رئیس سید اکرام افضلی نن دا دیار لسو اتنوی مالی کال دا بودیجه پاڑل رسانه و سر دا چیرون د راپور شریکولو پر مهال ویل که څوم د ملي وحدت په حکومت کې د ملي اوایدو راټولول دوه برابر شوي خو د فساد او ځینو نورو ستونزو له امله ملي بودیجه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې د مالیې وزارت وایي چې ملي بودیجه د هیچا تر تاثیر لاندې نه ده راغلې او د خلکو د اساسي اړتیاو پر بنسټ شوې ده. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د فساد موجودیت د ملي بودیجې د سند په تهیه کې د خلکو نه ګډون په بودیجه کې د کسانو سیاسي نفوذ د بانفوذو کسانو او پارلمان د غړیو لخوا ناوړه استفاده د پراختیايي بودیجې لوړ لګښت د دې سبب سوی چې د بېوزلۍ په کموالي او په اقتصادي پرمختګ کې ملي بودیجه ګټوره تمامه نسی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د یکشنبې په ورځ د 1499 مالي کال د بودیجې په اړه له رسنیو سره د څېړنو د راپور ریکولو پر مهال وویل چې له بودیجې حکومت با نفوذ کسان او د ملي شورا غړي ناوړه استفاده کوي.
بودیجه چون یک
هغه وایي دا چې بودیجه یو ملي سند دی، باید وتوانېږي چې د اقتصادي پروسې پراختیا ته تسهیلات برابر کړي. له بده مرغه دا چې د بودیجې پروسه ملي پروسه نه ده، له دغې پروسې زیاته ناوړه استفاده کیږي. زموږ ملي بودیجه څه ډول چې لازمه وه نه ده توانېدلې چې د بېوزلۍ د کموالي او اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم نقش ادا کړي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د مسؤلینو په وینا حکومت باید ملي بودیجه د خلکو د اړتیاوو او غوښتنو په اساس چمتو کړي. د دغه څېړنې په اساس په ملي وحدت حکومت کې د ملي عوایدو راټولول دوه برابره زیات سوي، یعنی په 1399 کال کې ملي عواید 99 میلیارد افغانۍ وو، خو اوس مهال دغه عواید 138 میلیارد افغانۍ ته رسیږي او دا په ټوله کې نه 80% کې زیاتوالی ښیي. د راتلونکي مالي کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ تخصیص سوي چې 215 میلیارد عادي او 124 میلیارد انکشافي بودیجه په پام کې نیول سوي. څو ورځې وړاندې دغه بودیجه د مشرانو جرګې له لوري تایید او د تصویب لپاره ولسي جرګې ته لیږل سوې ده. په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویان شمروز مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له ملي بودیجې به هیڅ چارواکی او کس ناوړه استفاده ونه کړي او دغه بودیجه د خلکو د اړتیاو په اساس تهیه سوې ده. هغه وایي موږ دغه مسله چې ګوایي کې د افغانستان ملي بودیجه د زورواکو او وکیلانو له لوري شخصي ګټو لپاره تر تاثیر لاندې راغلې، موږ یې په کلي ډول ردوو. بودیجه یو ملي سند دی، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره چمتو سوې او انشاءالله داسې بودیجه به وي چې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د افغانستان د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ملي بودیجې د ملي شورا د غړیو ناوړه استفاده رد کړه او ویل چې پارلمان د خلکو ګټو ته په کتو صلاحیت لري چې ملي بودیجه رد یا هم تصویب کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په دې اړه نور حال اجمر آریان له سیمې څخه راکوي.
د کندوز په نام نسیمو ولسوالیو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د مرکز اړوند او یو شمېر ولسوالیو کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات دوام لري او دغه راز په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو ملاتړ ګټور بولي.
جایی که اجابت میکنه که اونجا باید نیروهای امنیتی باشه، در صدر یزی هستیم که رو پلانگذاری کرده هستیم اونجا.
موږ هڅه کوو چې په نامونو سیمو کې د امنیت ټینګښت په هدف ځواکونو ځای پر ځای کړو او دغه راز له خلکو غواړو چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي څو په سیمو کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري د افغان ګډ ځواکونو د تصفیې عملیاتو له دوام څخه هرکلی او دغه راز د پوځي عملیاتو پر تداوم ټینګار کوي.
اطراف کندوز عملیاتایی که
طریق کماندو میشه واقعا تاثیرگذار بوده. مردمای محل
د کماندو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات پیل شوی ډیر ګټور دی او خلک هم ورڅخه راضی دي او له دولت نه غواړي چې عملیاتونه ته دوام ورکړي څو په سیمه کې د طالبانو د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د کندوز یو شمېر اوسیدونکي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د عملیاتو له پیلېدو خوښي څرګندوي. وایي د افغان ځواکونو تل هڅه کوي چې خلکو ته امنیت او ثبات تامین کړي، خو بیا په سیمه کې د طالبانو موجودیت د آبادۍ او پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ بولي. د کندوز ښار اړوند سیمو دوه تن اوسیدونکو رحیم الله او عارف په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کمانډو ځواکونو عملیات وکړ او دغه سیمه د طالبانو د ولکې څخه پاکه کړه او ډیر بریالي عملیات او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله او ډیر ګټور عملیات و.
عملیاتی که انجام داد کماندو خیلی موفقانه پیش رفت و خواهان هستیم که از هم عملیات دیگر هم بیشتر بسازد. چون اینها
دغه عملیات چې د کماندو ځواکونو پیل کړی په بریا سره پر مخ روان دی او موږ له دولت نه غواړو چې دغه ډول پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.